افغانستان کې د سحر اته بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. پیل له خبرونو کېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیالې میتینوتسن پرون د هزارګانو او نورو شیعه ټولنو له استادو سره په کابل کې د وروستیو حملو په اړه خبرې وکړې او هم یې ورسره خپله خواخوږي څرګنده کړه. یوناما پرون په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې په دې کتنه کې نوموړي پر دې خبرې ټینګار وکړ چې دا مهمه ده د ټولو افغانانو خوندیتوب او د بشري حقونو او هم د تصمیم نیونې د یوې داسې ټول شموله مرجع مسئله یقیني سي چې د افغانستان د ټولو پرګنو استازیتوب وکړي. کابل، بلخ او کندوز ولایتونو کې پر دغو مذهبي لژکیو په وروستیو کې خونړۍ حملې وسوې چې د ځینو حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د بشري مرستو په دوام په ځینو ولایتونو کې له زرګونو کورنیو سره د نویو مرستو خبر ورکړ. دغه ادارې پرون په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې په روانه اپریل میاشت کې د کابل په موسهي ولسوالۍ کې له 1500 کورنیو او د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې له 3800 زیاتو کورنیو سره د خوړو مرستې کړې دي. اوکراین دا رد کړه چې ګنی په کلابند سوي بندري ښار ماریوپول کې د فولادو په یوه فابریکه کې د ایستارو پاتې سوي ملکیانو د وتلو لپاره له روسیې سره د بشري دهلیز د پرانیستلو په اړه یوه موافقه سوي وي. د اوکراین دفاع وزارت ویلي چې روسیې پرون دوشنبه هم پر دغې فابریکې او دغه ورځ د ریل ګاډي او سون موادو پر تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړ. د ترکیه بشرپل او سوداګر عثمان کاولا چې د دولت د پرځولو لپاره د مظاهرچانو د مالی ملاتړ په هڅو تورن شوی وو په عمری بند محکوم سو. د کاولا قضیه د ترکیه او د دې هیواد ملاتړو متحده ایالاتونو او اروپا ترمنځ یو جنجال رامنځته کړی او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل سمدستي کاولا ته دغه سزا په ترکیه کې پر عدالت او بشري حقوقو سخت گزار بللای دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې کاولا د هغو مظاهرو یو تنظیموونکی و چې په وزارت دیالسمنه د کال کې په استنبول کې د د پلانونو پر ضد تر سره شوی وي. په دغو مظاهرو کې یو شمېر کسان د پولیسو لخوا وژل شوي وو. کاولا دغه تور رد کړی او ویلي دي چې د پشکارا په دغو مظاهرو کې چې غیر منظم وي او مشر یې نه درلود ګډون کړی وو. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوریدلای سي. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو د ملاتړ یوې ډلې په افغانستان کې د مذهبي لژکیو پر وضعیت اندېښنه وښوده.
مذهبي ازادۍ له پلوه د ځانګړې اندېښنې وړ هېواد په توګه پیژندل دې ته لاره هواروي چې پر حکومتونو یې یو لړ بندیزونه ولګول شي.
افغانستان ولې د مذهبي لژکیو دپاره ناوړه ځای بلل کیږي؟
د طالبانو ځینې افراد چې پخوانی سابقه درلودل چې په تېرو شلو کلونو کې په مذهبي اقلیتونو باندې حملې کولې یو خو هغه نظام ته راغلي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوه ډله د امریکا لخوا د افغانستان د میلیاردونو ډالرو د شتمنۍ کنګل کېدل د افغان ښځو او نجونو د کړاوونو د زیاتوالي یو عامل بولي. د خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي رادیوي مجله خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورزو دراپورونو برخه ته. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو کمیسیون په افغانستان کې د مذهبي لژکیو پر وضعیت اندېښنه وښوده او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان دی د ځنګړي اندېښنې وړ هیواد په توګه وپیژني. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیسیون په هغه راپور کې چې د دوشنبه په ورځ یې خپور کړی ویلي چې لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي د هیواد کې د مذهبي لژکیو وضعیت لا خراب شوی دی. نور په دې راپور کې
د امریکا د نړیوال مذهبي ازادۍ کمیسیون وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او وخت د طالبانو له چټک رسېدو وروسته په تېرو اتو میاشتو کې په دې هیواد کې د مذهبي ازادۍ شرایط خراب شوي دي. د امریکا د دوه ګوندیز مشورتي کمیسیون چې په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ او وضعیت څاري له امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې افغانستان د چې اوس پر طالبان واکمن دي د ځانګړي اندېښنې وړ هیوادونو په ډله کې شامل کړي. دا هغه هیوادونه بلل کېږي چې پکې دولتونه په دوامداره توګه او منظم ډول له بشري حقونو څخه سرغړونې ترسره کوي یا یې زغمي. دا په تېرو شلو کلونو کې لومړی ځل دی چې دغه کمیسیون دا ډول یوه سپارښتنه کوي. په اوس وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان 15 ګاونډیان ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او چین په دغه فهرست کې شامل دي. د مذهبي ازادۍ له پلوه د ځانګړي اندېښنې وړ هیواد په توګه پیژندل دې ته لاره هواروي چې پر حکومتونو یې یو لړ بندیزونه ولګول شي. د امریکا د مذهبي ازادیو په اړه د کمیسیون په دغه راپور کې ویلي هغه افغانان چې د طالبانو له مذهبي افکارو سره جوړ نه دي ژوند ډیر له خطر سره مخ دی او زیاتوي. په دې اړه کره راپورونه ترلاسه کړي چې طالبان مذهبي لګکۍ زوروي، عبادت ځایونو ته یې سپکاوی کوي او هم مسیحیت د اوښتو کسانو د لټون لپاره د کور په کور تلاشي کوي. افغانستان چې اکثریت وګړي سنی مذهب دي، پکې د هزارګانو سکانو او هندوانو په ګډون یو شمېر نورې مذهبي لګکۍ هم اوسي. د راپور له مخې په افغانستان کې پر مذهبي لګکۍ او د طالبانو لخوا د فشارونو په ترڅ کې د تیر 2021 کال په سپتمبر کې د ډیرو نورو مذهبي لګکۍ تر څنګ یوازنی یهود هم له دې هېواد ووت. په دې هېواد کې په دې وروستیو کې شیعه هزارګان د ډیرو خونړیو حملو په ترڅ کې په نښه شوي چې کابل، بلخ او کندوز ولایتونه د څو خونړیو حملو شاهد وو. د ځینو دغو حملو مسؤلیت د طالبانو سیال د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی. خو پوښتنه دا ده چې په تیر جمهوري نظام کې چې د افغانستان مذهبي لګکۍ په تیره بیا هزارګان له ډیرو خونړیو حملو مسؤل نه وو، آیا اوسنی وضعیت له هغه هم خراب شوی چې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا دغه کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه غواړي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د ځانګړي اندېښنې وړ هېواد په توګه وپیژني؟ په دې اړه مو د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز د مرستیال حکمت اعظمي نظر وپوښت. نوموړی هم په دې باور دی چې په افغانستان کې د مذهبي لګکیو د ژوند شرایط خراب شوي دي.
پخوا هم د حملې متاسفانه پر هغوی باندې کېدلې، مګر فرق دا و چې د هغه وخت نظام د دې طرفداري نه کول. زه فکر کوم اوسنی تغییر په دې کې دی چې د طالبانو ځینې افراد چې پخوانی سابقه یې درلوده، دا چې په تېرو شلو کلونو کې په مذهبي اقلیتونو باندې حملې کولې، یو خو هغوی نظام ته راغلي دي، هغه نظام پر اساس کې، او بل دا دي چې دا حملې په اخر کې زیات شوي دي او لا مخ په زیاتېدو دي.
د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د امریکا د مذهبي ازادیو د کمیسیون د دغه راپور په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې ویلي چې د افغانستان د ټولو وګړو حقونه خوندي دي. د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره د امریکا په ګډون د لویدیځوالو یوه عمده غوښتنه دا ده چې طالبان باید د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په ګډون د ټولو اقلیتونو د حقونو درناوی وکړي. ومردل چې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیسیون په افغانستان کې د مذهبي لږکیو پر وضعیت اندېښنه ښولې او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته یې سپارښتنه کړې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان دی د ځنګړي اندېښنې وړ هېواد په توګه وپیژني. په دې اړه نوریاس نوري د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د مذهبي لږکیو شرایط دومره د اندېښنې وړ دي چې دا هېواد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په فهرست کې د ځنګړي اندېښنې وړ هېواد په توګه وپیژندل سي؟
خوام داس نو چې په نور ماینورټیز یا په اقلیتونو مذهبي اقلیتونو باندې په افغانستان کې حملې نه کېدلې. فرق دا و چې دا هغه وخت نظام د دې طرفداري نه کول. زه فکر کوم اوسنی تغییر په دې کې دی چې د طالبانو ځینې افراد چې پخوانی سابقه یې درلوده، دا چې په تېرو شلو کلونو کې په مذهبي اقلیتونو باندې حملې کولې، یو خو هغه نظام ته راغلي دي، هغه نظام پر اساس کې دا حملې په اخر کې زیات شوي دي او لا مخ په زیاتېدو دي. نه یوازې د شیعه مسلمانانو پر وړاندې باندې دا حملې زیات شوي دي، بلکې نور مذهبي اقلیتونه افغانستان تر کول په مجبور سول. ځینې سکان افغانستان پریشر دی، کوم جوش چې موږ درلودل هغه افغانستان پریشر وي. نو زه فکر کوم په دغه اساس باندې د افغانستان موقف یا مثلا رانکینګ په نړۍ کې د فکر کوم مذهبي ازادۍ په دغه کې لا کمیږي.
فکر کوي چې طالبان په دې کې پاتې راغلي دي چې په افغانستان کې د نورو وګړو په څیر د مذهبي اقلیتونو امنیت هم خوندي کړي.
نه یوازې طالبان پاتې راغلي دي، زه فکر کوم طالبان په دې کې یو نو خپل لاس لري. یعنی تاسو د طالبانو مشرانو دغه خبرو ته وګورئ، هغه وایي چې اصلا د هیڅ وجود نه لري، اصلا ډېر ضعیف دی او دایښ دې قابلیت نه لري، مګر بیا هم د عملې کېږي. زما معلومات دا دي چې یعنی د طالبانو ډېر قوي افراد د دایښ سره همکاري کوي په دغه عملو کې. نو زه په دغه باندې طالبان په دې کې ګرم ګرم او مسؤول یې ګرم. د دې نه علاوه مثلا د شیعګان باندې عملې کېږي، په شیعه مسلمانانو په افغانستان کې عملې کېږي، مګر که تاسو وګورئ د طالبان د واکمنۍ څخه وروسته د افغان سکانو په عبادت ځایونو باندې څو ځلې طالبان ورلل حملې وکړلې او د هغه عبادت ځایونه یې ورته مزاحمت یې جوړ کړی، ځینې بندیان کړي. نو زه فکر کوم طالبان نایشته نظریه مشترکه ده چې باید په دې باندې حملې وشي، او دغه تر ټولو زیات د تشویش وړ خبره ده.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي و له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
ازادي راډیو .com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دینی افغانان د طالب ځواکونو لخوا د تلاشی په پوسټو کې د ډزو شکایتونه کوي. دوی وایي چې د طالبانو حکومت له خلکو سره د چلند په باب ډیر نه پوهیږي او د ورته وضعیت په دوام سره به خلک د دوی له حکومت څخه نور هم خوابدي سي.
عادل هغه زلمی چې نور له کاره کورته ستون نه شو، هغه د شنبې په شپه لس بجې د جلال آباد ښار په زیړنی پله کې په ډزو کې وژل شو. د نوموړي کورنۍ یو غړی صلاح الدین مخکې آزادۍ راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې عادل د تلاشۍ په پوسته کې د طالبانو په ډزو وژل شو. عادل په یو دکان کې شاګرد وو او د شپې کله چې د خپلې کورنۍ له دوو غړو سره کورته تلو دا پیښه رامنځته شوه او دوه ملګري یې هم ټپیان شول. د عادل مشر ورور میرویس په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل،
مونږ چې کله دکان نه کور ته روانېدو تقریبا شاوخوا لس بجې د شپې وې. په دغه شپه کې کله چې مونږ د خپل کلي کوڅې ته داخلېدو څه باندې لس نیم بجې د شپې وو. کور سره په تماس کې شو چې دروازه خلاصه کړي. په دغه وخت کې کوم کوڅې نه چې مونږ وتلو د بل فرعي کوڅې نه پر مونږ غږ وشو چې ودرېږئ. کله چې مونږ ودرېدو د شانه پر مونږ ډزې وشو او په نتیجه کې ماشوم مرور عادل جان په شهادت ورسېدو.
د ننګرهار امنیه قومندانۍ امنیت امر ظاهر مبارز آزادۍ راډیو ته ویل چې د وژل شوي کس د کورنۍ لخوا په سیمه کې امنیتي ځواکونه د یاد تن په وژنه تورن شوي، خو سرتیری وایي چې ماشوم د وسلوالو غلو په ډزو وژل شوی. مبارز وایي چې د یادې پیښې په تورې څلور طالب سرتیری نیولي او د پیښې په اړه یې ترې څېړنې پیل کړې دي. عادل پنځم کس دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو اتو میاشتو کې د تلاشۍ په پوستو کې د ډزو پر مهال وژل کیږي. ځینې افغانان د طالبانو دا راز کړنې د اندېښنې وړ بولي او د طالبانو حکومت د خلکو په وړاندې په نه پاملرنه تورنوي. د ننګرهار یو اوسیدونکی سلیمان وایي چې د طالبانو د حکومت ځواکونو له لوري د عادل په وژل کېدو سره داسې غمجن شوی چې ګنې خپل زوی له لاسه ورکړی.
په دې کې دغه حکومت پړ دی، ځکه چې دا یو پیښه نه شوه. کنه په کونړ کې پیښه وشوله، دلته دوه درې وشولې، بس بیا څوک پوښتنه هم نه کوي. او دا خو داسې ده چې د طالبانو حکومت ته سرخوږی پیدا کوي، خلک ته کرکه بیا کوي تر څو چې اوس دغه خلکو ته سزا ور نه کړي او د دې دغه مجرمین پیدا نشي او سزا ورته ور نه کړل شي. د دې خلکو په زړونو کې ورته بغمې ودرې دي. نو
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل،
چړنې کوو دا مشکل د څه له امله منځته راغلی ده. دا الک د چا له طرفه ویستل شوی ده؟ هر څوک چې تېروتنه وکړي حتمي ده چې د غلطي سزا به ویني. هیڅوک به له قانونه لوی نه دي.
له ورته پیښو او د طالبانو حکومت د ځواکونو لخوا د ورته چلند په غبرګون کې د خلکو د شکایتونو په ځواب کې د طالبانو حکومت ویندویانو تل ویلي چې د دوی د ځواکونو د روزلو چارې روانې دي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کوي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوه ډله د امریکا لخوا د افغانستان د میلیاردونو ډالرو د شتمنۍ کنګل کېدل د افغان ښځو او نجونو د کړاوونو د زیاتوالي یو عامل بولي. دغو کارپوهانو په یو بیان کې ویلي، له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي د ښځو او نجونو د حقونو وضعیت ډیر خراب سوی، خو متحده ایالاتونو هم په دغه اقدام سره چې د مرستو پیسې بندي کړي د افغان ښځو ژوند لا سخت کړی دی. نوریاس نوري او په دې اړه نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو دغه ډلې په هغه بیان کې چې پرون دوشنبه خپور کړی ویلي، د دې ترڅنګ چې د افغان ښځو او نجونو ډیر اساسي حقونه د طالب چارواکو د هغې تبعیضي تګلارې له امله چې د ښځو په وړاندې د جنسیت له مخې مخته وړي تر پښو لاندې شوي، د متحدو ایالتونو لخوا د افغانستان کنګل شوي شتمني هم دغه وضعیت لا خراب کړی دی. په جنیوا کې میشته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو دغه څوارلس کسیزې ډلې ویلي، د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، ملګرو ملتونو او د امریکا په ګډون بهرنیو دولتونو یې د ښځو او نجونو پر حقونو د سختو محدودیت لګولو اقدامات غندلي دي. طالبان د خپلې واکمنۍ په څه باندې اتو میاشتو کې د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې له کړو ژمنو په شا شوي او نجونې یې نه دي پرېښي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو کارپوهانو دغه راز د امریکا حکومت ګرم بللی چې د افغانستان د مرکزي بانک د میلیاردونو ډالرو شتمني په کنګل کولو سره یې د افغان ښځو ژوند لا سخت کړی دی. دغو کارپوهانو ویلي د دې تر څنګ چې پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالي له اوږدې مودې راهیسې ښځو او نجونو ته شدید ګواښ متوجه کړی، د امریکا لخوا لګول شوو بندیزونو هم دغه وضعیت لا سخت کړی دی. دغو کارپوهانو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې دغه راز ویلي، په افغانستان کې روان بشري وضعیت چې د دې هېواد 3 میلیون وګړي د خوړو پر مرستې متکي دي، له حده زیات ښځې او نجونې اغېزمنې کړي دي. دغه ډلې د افغانستان د مرکزي بانک د میلیاردونو ډالرو کنګل شوې شتمني په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن د فبروري د میاشتې د پریکړې په اړه ویلي چې له افغانانو سره د مرستو لپاره د دغه شتمني د نیمایي برخه د آزادېدو لپاره داسې شرطونه ایښودل شوي چې هغه د لګول شوو بندیزونو سره په تړاو د افغانستان خلک له دې بې برخې کوي چې اساسي بشري مرستو ته لاسرسی ولري. په هغه هېواد کې چې د ملګرو ملتونو په وینا نږدې ټول وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې ویلي چې د بشري حقونو نړیوال قانون د متحدو ایالاتونو په ګډون له دولتونو غواړي چې دا مسله یقیني کړي چې فعالیتونه پر بشري حقونو د تیریو سبب نشي. دغو کارپوهانو دغه راز ویلي چې په دې اړه رسمن خپلې اندېښنې او سپارښتنې له واشنگتن سره شریکې کړي، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دراپورونو لړۍ ته دوام ورکو. د ملک سلمان نړیوال خیریه بنسټ وایي د کابل په ګډون یې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې اړو کسانو ته د خوراکي مرستو د ویش لړۍ پیل کړه. د دې پروګرام پلي کوونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دغه مواد د 1 میلیون ډالرو په ارزښت دي چې شاوخوا 3000 او 600 کورنیو باندې ویشل کیږي. دا هم په دې اړه تفصیل.
پنځه څلوېښت کلن عبدالرحمن د کابل ښار پی وی سیمه کې د بوټانو ګنډولو یوه وړه غرفه لري. نوموړي ته چې د 8 کسیز کورنۍ سرپرستي ورغاړې ده وایي په ورځ کې شاوخوا 1000 افغانۍ ګټي، خو په دغو پیسو یې د کور خرڅ نشي پوره کولای. عبدالرحمن سره له دې چې خپل ځان اړمن بولي، خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مرستو د ویش له بهیره شکایت کوي.
چې دې برابر ته له فرنا رسېږي ته مرستې راځي خو موږ ته نه رسېږي. تر اوسه یې زما سوزه له تذکره اخیستې او ژمنه یې را سره کړې، خو هیڅ هم نه دی را رسېدلی.
خو دا یوازې عبدالرحمن نه دی چې له اقتصادي ستونزو سره مخ او د مرستو له ویش شکایت کوي. د دې په څیر په سلګونو نور کسان هم له ورته حالت سره مخ دي. په ورته وخت کې د ملک سلمان نړیوال خیریه بنسټ چې مرکز یې په سعودي عربستان کې دی، د دوشنبه په ورځ په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د روژې مبارک میاشتې په خاطر له اړمنو سره د خوراکي موادو د مرستې خبر ورکړ. په دغه مرستو کې وړه، غوړي، بوره، لوبیا، وریجې او خرما شامل دي. د دغه مرستو همغږي کوونکی احمد ولی یوسفزی په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه پروژه د مرکز ملک سلمان چې مقر په سعودي عربستان کې دی، څه د پاسه 1 میلیون ډالر دی. په دغه پیسو به 3600 کورنیو ته 6 قلمه خوراکي توکي چې 2.5 کیلو کېږي توزیع کېږي.
د ښاغلي یوسفزي په خبره دغه مرستې اوس مهال په کابل، ننګرهار، کونړ، بلخ، پکتیا او هرات ولایتونو کې ویشل کېږي. د دغه مرستو ترڅنګ یو شمېر افغان سوداګرو هم د روژې میاشتې په خاطر له اړمنو سره خپلې مرستې پیل کړي. وروسته له هغې چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، د راپورونو له مخې د بېوزلۍ او بیکاري کچه پراخه شوې او دغه شان د سوالګرو شمېر هم زیات شوی.
او سم یو په زړه پورې راپور. له غزنی څخه یو کس پر بایسکل د حج په سفر روان شوی. دغه کس نور محمد نومیږي چې له غزنی تر مکی پورې 4501 کیلومتره سفر پر دغه بایسکل لنډوي. نور حال په دې راپور کې.
د دوشنبه ورځ سهار 5 بجې شاوخوا 1 څلوېښت کلن سړی چې سپین پاجي پر سر و له خپل کور خپل زوړ ماډل چینایي سایکل راویست او پښه یې پر واړوله. د له دغه ځایه د مکې پر لور د زرګونو کیلومترو واټن سفر پیل کړ تر څو د حج فریضه ادا کړي. دی به له غزنی تر مکې 4501 کیلومتره سفر پر دغه سایکل لنډوي. دا د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د لایق کلي اوسیدونکی نور محمد دی. هڅه مو وکړه چې د دغه سفر په اړه له نوموړي سره خبرې وکړو، خو خبرو کولو ته آماده نه سو. حاجي محمد امین بیا د نور محمد د تر زوی دی. نوموړي د نور محمد په اړه ازادۍ راډیو ته وویل له تیرو 2 کالو څخه په دې هڅه و چې پر سایکل حج ته لاړ شي، خو هیڅ قانوني اسناد یې نه لرل. دی وایي اقتصادي وضعیت یې هم سخت کمزوری او په کور کې یې واړه ماشومان او یوه میرمن پاته دي.
نور د خلوی د پاره هم یو څه کوي ورسره، نو خو مشتي ولا کوي د تلل ایدمه.
که څه هم چې نور محمد ایران او بیا له هغه وروسته سعودي عربستان ته د اوښتلو لپاره هیڅ قانوني اسناد له ځان سره نه لري، خو حاجي محمد امین وایي ډیری وخت دغه ډول کسانو ته اجازه ورکول کیږي.
موږ ولا خوشحاله ډېر یو، موږ دعا یو ورته وکړو چې په مساجدو کښې موږ دعا شو چې موږ وایو چې د الله پاک قدرت دي او برزیات ادا کولو دپاره تللی ده، خدای تعالی دې ورسره وکړي چې ورسېږي. زیاته اندازه خلک کلي دي په همدغه ډول باندې، هغه هم د هندوستانو څخه موږ پدل سعودي عرب کښې هغه راغلي وو، چا سره بېځایې نه وي هغو هېڅ، موږ خو دغسې نیت راغلي وو، موږ ته لاره راکړې ده. نو دا خلکو نور هم ورته ویلي ولو.
دا نور محمد پرنګ ډیری کسان د نړۍ له ځینو هیوادونو څخه نورو هیوادونو او سیمو ته په سایکلونو سفرونه کوي، خو په داسې حال کې چې هغوی به د سفر اسناد، پاسپورټونه، ویزې، خوراکي توکي، درمل او نور اړین شیان له ځان سره ولري.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي راډیوي مجلې درنو اورېدونکو سلام. د دې اونۍ په خپرونه کې نقیب احمد عزیزي د ادبي فنونو د بحث په لړ کې د بدې په اړه راته غږېږي.
بدې نوي شي ته وایي او د بدې هدف دا دی چې دغه خبره له زاړه حتی شکل یې ورنوی کړي او په معنا کې نوښت سبب وګرځي.
د دیاسین گنجان شعرونه او خبرې هم در اورو.
بدرنګي ډېره شوه انجانه نوره بس ده کنه، از غیرې بوله دې وطن ګلان کرو نوره مونږ.
دا چې په کندهار کې د کتابونو بازار څنګه دی په دې اړه راپور لرو.
مخکې وختونو کې که مطالعه سخته وه، د مطالعه اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت که مطالعه سره سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته.
د خپرونې په پیل کې د اونۍ فرهنګي خبرونه در اورو.
د آغا خان بنسټ فرهنګي څانګه وایي په افغانستان کې به د تاریخي آبدو او آثارو د رغونې چارې بېرته پیل کړي. د یاد بنسټ مسؤلانو د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له چارواکو سره په ناسته کې ویلي دي چې دا بنسټ چمتو دی د افغانستان تاریخي آبدي او آثار ورغوي. د آغا خان بنسټ د فرهنګي څانګې رئیس اجمل میوندي ویلي چې د ګوهرشاد، جام منار، بالاحصار او ځینو نورو فرهنګي میراثونو د بیا رغونې په برخه کې به همکاري وکړي. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ مشر وایي ډېر ژر به په پرتګال کې یو لوی کنسرت جوړ کړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست ویلي چې زده کوونکي په پرتګال کې ځای په ځای شوي او خپلې زده کړې بیا پیل کړې دي. ښاغلی سرمست زیاتوي پرتګالي ځوانان به هم رابولي چې له دوی سره په ګډه په دې کنسرت کې موسیقي وړاندې کړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د طالبانو له راتګ سره وتړل شو او زده کوونکي پرتګال هیواد ته انتقال شول. په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خبریالانو نیولو او بندي کولو لړۍ اندېښنې ډېرې کړې. د اندېښنې وروسته له هغې څرګندېږي چې طالبانو په کندهار، هرات او غور ولایتونو کې څو خبریالان زندانی کړل چې ځینې لا هم د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په غور کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې غړی غلام ربانی هدفمند تېره اونۍ په داسې حال کې چې په خپل کاري دفتر کې په کار بوخت و او د یو بل سیمه ییز خبریال ګل احمد خسرو سره یو ځای د طالبانو له لوري ونیول شو، خو ښاغلی خسرو تر دوه ساعته وروسته خوشي شوی خو هدفمند هم د طالبانو په زندان کې دی. له دې وړاندې په کندهار کې یو سیمه ییز خبریال بسم الله وطن دوست او درې همکارانی او په هرات کې سیمه ییز خبریال خالد قادری نیول شوی وو، خو وطن دوست د پنجشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته ویل چې له لس ورځني بند وروسته خوشي شوی دی. د طالبانو د حکومت ویاندویان که څه هم وایي چې د بیان آزادۍ ته ژمن دي، خو د دوی له لوري د خبریالانو د نیولو او زنداني کولو لړۍ د خبریالانو اندېښنې ډېرې کړې دي.
په تېرو خپرونو کې مو لومړی د ادبي فنونو، ورپسې د فصاحت او بلاغت او دا اونۍ د بدې په اړه خبرې کوو. بدې د ادبیاتو په دنیا کې څنګه تعریفېږي؟ د بدې لفظي او معنوي ښکلاوې کومې دي؟ په دې اړه مو له نقیب احمد عزیزي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ا
عزیز صاحب بدی عربی کلمه دا او نوی ستوایی خو کراش و ادبیات ته په دې حوزه کې بدی څنګه تعریفیږي؟
څنګه ستاسو ویل بدی عربی کلمه دا او لفظا نوی شی ته وایي یا نوښت ته وایي او په عین حال کې په اصطلاحي لحاظ د بلاغت دریمه برخه عمده علم ده چې د نثر او شعر د لفظي او معنوي ښکلا سبب ګرځي. بدی په دوو عمده برخو باندې تقسیم سوې ده، چې ځینې لفظي ښکلاوې بولي او ځینې معنوي ښکلاوې بولي. نو بدی په ټوله کې د نثر او شعر د معنوي او لفظي ښکلا سبب ګرځي او په کلام کې د نوښت سبب ګرځي. نوښت دا دی چې خبره په داسې ډول وسي، که نثر وي که شعر وي، چې هغه له عادي خبرو بېله وي او کله چې دغه ډول له عادي یا نارمل حالته په کلام کې انحراف ایجاد سي، نو د نوښت او خوند سبب ګرځي. کله چې یو کلام له عادي خبرو بېل شو، دا طبعا نو یو بلاغي غرض به تر شا وي او هغه بلاغي غرض د لوستونکي یا اوریدونکي پر عواطفو او احساساتو تر هغه کلام بیل اغیز کوي چې په هغه کې دغه مسایل نه وي.
تاسو د بدی د لفظي صنایعو یا ښکلاو یادونه وکړه، د بدی لفظي صنایع یا ښکلاوې کومې دي؟
لفظي ښکلا دې ته وایي چې ولیکل سي، چې موږ یې مثلا په کاغذ ولیکو او په سترګو باندې هم معلومه سي دغه کلمې او دغه کلمې یو له بل سره داسې پیل شوي یا داسې راغلي دي چې ښکلا یې پنځولې ده. موږ په د بدی په لفظي صنعتونو کې درې عمده صنعتونه چې لفظي ښکلاوې ورته وایي یا لفظي ښکلا ځینې ایجادیږي هغه یادولی شو. یو تجنیس دی چې خپله ډېر ډولونه لري، دویم اقتباس دی او درېیم سجاده. اوس نو تجنیس دا دی چې کلمې هغه د تورو یا د حروفو ورتوالی یا تکرار ولري، لکه اوس په موږ تاسو د بدی په کتابونو کې چې مثالونه راغلي دي، هغه یو شعر به مو په یاد وي، ډېری په نصاب کې هم شامل و، د پیر محمد کاکړ کوم غزل و، هغه ورځ چې د رباکا دا انعام عام. اوس په انعام کې او د عام په کلمه کې دا سجاده او کله چې دغسې کلمې په الفاظو کې نږدېوالی سره ولري، د لوستونکي توجه جلبوي او دا لفظي صنعت ده، دا د بدی برخه ده. په قرآن کریم کې هم تر ډېره زیاته حده بدیعي لفظي صنعتونو هم یعنی مثالونه راوړلی شو. د کاروان صاحب یو شعر دی، ما مخکې فکر کوم په یو بحث کې مثال ورکو، وایي غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چونچوڼکو، غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چونچوڼکو، راځئ چې غچ یې واخلو چا وژلي چنارونه. اول خو دغه د چې زیات تکرار په دې شعر کې یو ناآشنا موسیقیت پېښ کړی دی. ناآشنا په دې دی چې که څوک په یو لحاظ آشنا موسیقیت هم ورته ویلی شو، یعنې که څوک په پښتو هم نه پوهېږي او دغه بیت واوري طبعا ورته منتظر کېږي او ورته متوجه کېږي چې دا له نورو خبرو بېل دی او دغه یو غږ پکې ډېر دی. اوس په دې کې جناس یا تجنیس صنعت دا دی چې یو غچ دلته یاد شوی د غچ غچ دا د مرغیو د غږ معنا لري، او په عین حال کې هغه بل غچ بیا د انتقام معنا لري. دلته دا ظاهرا او لفظا یو ډول لیکل کېږي مګر معنا یې بېله ده. دغه ډول چې کله شکلیات مشترک وي او معناوې بېلې وي، دا پخپله د انسان په ذهن او د انسان په عواطفو د انسان په زړه اغېز لري او د فکري تحرک سبب کېږي. ته داسې جملې او کلمې اوري چې هغه په شکل کې یو ډول وي خو معنا بېله بېله راته دایي کوي، نو دا پخپله یو بلاغي اغېز لري او دا په بدی کې تشریح کېږي او خصوصا د بدی په لفظي صنایعو کې راځي چې موږ تاسې جناس بولو. دغه ډول د سجه یادونه وسوه، سجه بیا په اصل کې د کوترې اواز ته وایي او د کوترې اواز یا د هر بل مرغه اواز د خلکو اغېز لري. یوه وجه یې دا ده چې په هغه کې داسې څه موږ اورو چې هغه یو له بل سره ډېر ورته دي. دغه د کاروان صاحب د غزل مثال ما ووایه، د بیت مثال، په دې کې هم موږ هغه سچا تطبیقولی شو او هم تجنیس تطبیقولی شو. عموما د لفظي صنعتونو هغه ټوله اتکا دا ده چې په الفاظو کې راظاهرېږي، له معنوي صنعتونو سره یې تفاوت همدغه ده او هغه بلاغي غرضونه خو مو ویل چې د خلکو په عواطف او احساساتو اغیز لري. او دغه یو بل خبره سمیره نسی، اقتباس. اقتباس داسې دی چې دا خپله یو لفظي صنعت دی، د یو بل چا خبره داسې راخیستل چې د خپل کلام جز وګرځي، همدې ته اقتباس وایي. اوس مثلا د یو شاعر نیمبیتی یو څوک د خپل نیمبیتی جز وګرځوي او داسې یې وګرځوي چې هم یو لوستونکي ته هغه خوند راته دایي کې او هم یې دلته په یوه نوې بڼه وویني. لکه موږ چې په زراعت کې مثلا د یوې ونې خاخ راخلو په بله کې داسې پیونده اوس له دغې ونې سره هم بس په ګډه باندې میوه ورکړي، نو د اقتباس خوند هم په همدغه ډول کې داسې یو څوک د بل چا نیمبیتی یا کلام مثلا داسې هم کولای شو چې د نثر یوه برخه یوه ټوټه یو څوک راواخلي په شعر کې داسې پیوند کې د نوي کلام برخه وګرځي، او دغه ډول د یو چا شعر راواخلي په نثر کې داسې ووبي یا داسې پیوند کړي چې د نوي ښکلا د ایجاد سبب وګرځي. ځکه خو دغه موږ په دې نوي شي ته وایو او د په دې هدف دا دی چې دغه خبره له زاړه حتی شکل یې ورنوی کړي او په معنا کې هم د نوښت سبب وګرځي.
مننه عزیز صاحب. حسن تعلیل، تلمیح او مبالغه د بدی په مانوي صنایعو کې حسابي کې نور کوم ادبي صنعتونه د بدی په مانوي صنایعو کې راتلی شي؟
لکه تاسو څنګه یاد کړل حسن تعلیل او دا نور دا په مانوي صنعتونو کې راځي. دغه ډول ایهام یا توریه هم په مانوي صنایعو کې راځي. ایهام یا توریه داسې لفظ یا عبارت یا یو جمله ده چې دوه معناوې ولري، لري معنی او نږدې معنی. اصلا هدف لري معناوي مګر ظاهرا لوستونکی لکه ور باندې تیر سي او ځي نږدې معنی واخلي. دغه ډول طباق، مقابله یا حسامیزي دا ټول د مانوي صنعتونو په ټله کې راځي. اوس مثلا د مقابلي صنعت په باره کې که زه درته ووایم، دا داسې یو مقابله، داسې یو صنعت ده چې په هغه کې په ترتیب سره بېلابېلې معناوې راسي او لکه یو د بل په مقابل کې څه طریقې داسې راسي. اوس مثلا که ناسته یاده سوي بیا ولاړه یاده سي، که مثلا خوب یاد سوي ویښه یاده سي. د استاد پسرلي یو باید دی وایي: ساقي زموږ هم زده ده د مستۍ ناسته ولاړه، مینا ته به پرېوزم او ساغر ته به درېږم. اوس ګوره، مینا ته پرېوتل او ساغر ته درېدل، مینا د ساغر په مقابل کې او د درېدلو په مقابل کې پرېوتل، دغه ډول یې مثلا په متونو کې سړی ډېر تطبیقولی شي. موږ په دیني متن کې مثلا په قرآن کریم کې هم د تطبیق مثال نشته، دغه ډول په حدیثو کې. یعنی دا یوازې دا صنایع د دې لپاره نه دي چې یوازې شعر ورباندې ښکلی شي، بلکې دا د عامو خبرو د ښکلا لپاره هم د دې سبب ګرځي. که څوک دغه صنعتونه وکاروي عامې خبرې هم ورباندې ښکلې کېږي. یعنی موږ هغه خلک چې موږ یې خبرو ته خاندو یا په حساب ټوکیان دي، ټوکیان هم له بلاغي صنعتونو صحیح استفاده کوي. ځکه موږ خندولای سي او موږ هر چا ته نه خاندو، موږ ځکه هر چا ته نه خاندو چې موږ د موږ هغه عواطف او احساساتو ته حرکت نه سي ورکولای. په ټوله کې د صنعتونو که بلاغي که د بدی صنعتونه دي، دغه ډول که د بیان علم دی او که معنی، د دې هدف دا دی چې د انسان هغه ولاړ عاطفي حالت ته حرکت ورکړي. ځینې شعرونه موږ ته ځکه خوند نه راکوي چې حالته دغه قوت نه وي پکې. د یو ایراني نقاد خبره ده، هغه وایي چې شعر باید یا لکه ګرمي یا لکه سړي اوبه داسې وي چې په چا یې وروشندې هغه باید خبر سي. داسې نه وي لکه ملایمې اوبه سي، چا په ځان باندې ورتوی هم سي خبرېږي نه. نو د شعر د قوت لپاره دغه شیان ټول وسایل دي. یوه بله مغالطه چې موږ پکې ونه لویږو په لنډو وایم، هغه دا ده چې یوازې دا نه یو څوک ووایي ما دا صنعتونه کارولي دي نو د ما شعر یا نثر ته دې ښه وویل سي، نه. دغه ټول وسایل دي، دا تا کارولي دي د څه لپاره دي کارولي دي. په دې باندې موږ یو شی تشریح کوو. که د تشبیه په باره کې زه ووایم، د شاعر کار دا نه ده چې دی ووایي بالفرض د موږ کور لکه د تاسې کور داسې ده. د شاعر کار دا هم نه ده چې ووایي جانانه دغه سترګه دي لکه دغه بله سترګه داسې ده، یا مثلا فقط دا خبره نه ده شاعر د خلکو ته دا شیان تشریح چې دغه او دغه سره ورته دي، نه. د شیانو د مشابهت بیان د دې لپاره دی چې تر شا به یو بلاغي غرض وي، ته به په مشابه تصفیه کوې او په داسې شکل به د هغو ترمنځ هغه د مشابهت ټکی پیدا کوي چې هغه د خلکو هغه ولاړ عاطفي حالت ته او د ذوق هغه ولاړ حالت ته، یا د ذوق هغه ولاړو اوبو ته یې ډبره ورغورځوي او هغه په تحرک راولي او هغه خوند ایجادوي، هنري لذت ایجادوي.
عزیزی صاحب، د بدی علم د عباسیانو د دورې محصول ګڼل کیږي، خو دغه علم پښتو ته څنګه راغی؟ او بل یو مسله دا هم چې په تیرو بحثونو کې یادونه وشوه چې ځینې ادبي صنعتونه که څه هم پښتو ته راغلي خو هغه د پښتو جامه نه ده ورغوستل شوي، یعنی کټ مټ راژباړل شوي. یو څو هماغسې مثالونه له ورته پیدا شوي او هماغه مثالونه دي چې تر اوسه پورې تکرارېږي. نو له دغه اړخه څومره هغه د پښتو د بدی پاړه څومره د پښتو له روح او روان سره برابر بحثونه شوي؟
د بدی په باره کې خو دا آسانه ویل کېدای شي، عربو ایجاد کړه، عبدالله بن معتز د دې علم بنسټونه کېښودل، دغسې نورو علماو کار ورباندې وکاو او ادب پوهانو کار ورباندې وکاو. پښتو ته هم بدی د شاعرۍ او د نورو هنری صنعتونو تر راتګ وروسته راغلی ده. تکسي اول دلته شعر راغلی ده، اول مثلا نثر لیکل شوی ده، وروسته خلک متوجه شوي دي چې دا ولې یو فن په شکل یا د یو علم په شکل تشریح نه کړای شو. مثلا یو لاره باید موجوده وي، لکه په واوره کې لومړی سړی تیر شي بیا نور اسانه تیرېدای شي. یو مثال تاسې مې اشاره ورته وکړه، هغه دا ده که اوس موږ یو چا د خیرات جامې اغوستې وي او چا په خپله جوړې کړې وي، نو څونه زیات تفاوت دی وي. یو بیت رایاد شو له تاسې مې اورېدلی و، وایي: د خیرات یوه جوړه مې وه په غاړه، دا چې ما باندې اوږده وه زمانه وه. نو موږ په فنونو کې یو څه خپلو ښکلا وته، زه بیا هم ټینګار کوم چې کار په کار دی. موږ په بدی کې دا د پوهنتونونو کې چپترونه د بدې تدریسېږي، دغه ډول کتابونه به هم په پښتو کې ورباندې لیکل شوي وي. داسې کتاب چې په پښتو کې زه اوس تسلي فعلاً حواله ورکړم ذهن ته نه راځي، خو داسې متفرقه مې لیدلي دي، مثلا په چپټرونو کې، په ځینو کتابونو کې چې په بدې باندې په پښتو کې هم بحث شوی دی. خو یو شی بیا هم زه وایم چې موږ ته لږ دغه د بلاغي علومو کټګورایزیشن هم په کار دی چې اول صحیح بیان تشریح شي، بیا معنی او بیا بدې، ځکه دا یو له بل سره داسې د ځنځیر د کړیو غوندې رابطه لري. که اوس بالفرض یو څوک په تشبیحاتو ډېر ژور پوه نه شي، هغه په حسن تحلیل باندې هم اسانه سر نه شي خلاصولی. نو په پښتو کې یو څه کار شوی دی، سړی به ډېر ځان په شکایتونو هم نه اموخته کوي، خو له واقعیت هم سترګې نه شي پټېدای. اول د موږ کټګورایزیشن لږ ستونزه لري، دویم دا ده چې د پوهنتون له محصلینو سره چې زه تر ډېره وخته غږېدلی یم، هغوی فقط څو مثالونه تر ډېره حد ترلاسه کوي چې بیا باید په امتحان کې هغه مثال راوړي. دا خپله داسې یو علم ده، مثالونه خو باید نه وي سي او لکه فرمول داسې زده نه سي. ممکن موږ نور صنعتونه د وخت په تېرېدو ایجاد کړای سو، کشف یې کړو، نو دا داسې نه کېږي چې اوس فقط دغه درو څلورو صنعتونو ته کینو او دا بیا له یو مثال سره په خلکو تطبیق کړو. ممکن موږ نوې ښکلاوې کشف کړو، او ځکه مو نه دي کشف کړې چې موږ له همدغه د خیرات په جامه کې ګرځو. خپله جامه جوړول او خپل ساز جوړول، د خپلې سیمې هغه رواج پکې ساتل، خپل ذوق پکې عملي کول، نو لا د ښکلا سبب ګرځي او لا د خوند سبب ګرځي.
افغان شاعر د یاسین گنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي: اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي، ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي. د یاسین گنجان څه باندې نیمه پیړۍ وړاندې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په زاړه ښار کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې د ګردیز ښار په تجربوي لیسه کې او له نهم تر دولسم ټولګي پورې بیا د دغه ښار په عبدالحی ګردیزي لیسه کې کړي دي. لا د یاسین گنجان سره زموږ همکار مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
انجان سیب، تاسو لکه د نور افغانانو په څیر له وطنه کډوال سوي یاست، نو چې کډوال سوي یاست شاعري کوي؟
د ما د مهاجرت تقریبا دیرش کاله پوره کیږي او د ما اکثریت شاعري چې ده په مهاجرت کې شوې ده. وړه چې دیرش کاله ډېر عمر ده، نو اکثریت شاعري مې همدلته کړې ده.
ښه، تاسو چې دومره دراز عمر په کډوالۍ کې تیر کړی، دغه کډوالۍ ستاسو په شاعرۍ اغیزه کړې ده؟
په شاعرۍ باندې خامخا اغیزه لري، وړه چې انسان د محیط تابع دی، نو چې چیرته اوسیږي خامخا به هماغه محیط، هماغه ماحول ورباندې تاثیر لري. د ما په شاعرۍ هم ډېر تاثیر کړی ده، خو د ما شاعري چې ده البته که جسمن دلته یم، روحن په خپل هیواد کې یم، روحن دلته نه یم، نو کله چې زه څلیکم تصویر هماغه د وطن نه وي، د دې ځای نه وي را سره، د ما ذهن کې خپل وطن ترسیمیږي او خپل وطن په اړه باندې فکر کوم او د وطن په اړه باندې شاعري کوم. دې نه انکار نه شم کولای چې تاثیر به نه وي کړی، خامخا تاثیر لري.
تاسو یو خبره کوئ چې تاسو روحن په خپل هیواد کې یاست او جسمن مسافر یاست، خو یو ځای مو لیکلي چې په 2023 مې د کور کرایه زرد و بو او زرد و ور کرایه، د تګ را تګ هم د زرګونه خرڅې، زرګونه هم را باندې پور کرایه، خندا به خاوري په خلورا سکله، رنگ د انسان کړي لکه سکور کرایه. د جلاوطنۍ تر څنګ مو دغه کرایو او ګرانیو شاعري څومره اغیزمنه کړې ده؟
نو خامخا په انسان باندې تاثیر کوي، بے تاثیر نه شي پاتې کېدلی، ځکه چې موږ په همدغه ټولنه کې اوسو چېرته چې قیمتي په نورو ده، په موږ هم همداسې ده.
زه چې د پښتو او اردو ژبو د شاعرۍ مطالعه کوم، پښتو سخته، ستوخه او شډله، خو اردو یا هندي شاعري یوه اندازه نازکه او مینهناکه ده. کډوالۍ یا په ټوله کې هندوستان هیواد ته ستاسو تللو ستاسو په شاعرۍ او یا هم د شاعرۍ په موضوعاتو کې تغییر راوستی ده؟
ډېره مشکله پوښتنه تاسو کړې ده. زه حقیقت درته وایم، له زړه درته وایم چې زه تر اوسه پورې هم په خپله شاعرۍ یا نه پوهېږم چې ما څه لیکلي دي او ولې مې لیکلي دي، خو لیکم یې. هر وخت چې شعر راغلی ده لیکلي مې دي. مات ګوډ او یاران د خدای ژوندي لري، ډېره مینه راکوي او د ما مات ګوډ اشعار دوی قبول کړي دي. د ما په شاعرۍ کې زه ډېره البته مطالعه نه لرم، ولې نه لرم چې زه خو په کاروبار کې مصروف یم. سهار لاړ شم کار ته، تقریبا شپې راځم لس بجې، لس نیمې بجې کور ته را رسېږم، نو د مطالعې په نوم هیڅ نه لرم. او دا د پښتو شاعري یو نیم غزل چېرته کله فیسبوک کې ولولم او چې وخت را سره پیدا شول، یو دکان کې ناس ناس یا په لاره کې چې تګ را تګ کوم. نو هندی او پنجابی شاعری میں ہم لگا ڈیرا کلا کلا ترگتی رہی ویل والا میں خوز فکر نہ کوم چې ما په شاعری په هندی سب کوم تاثیر کړی وی. البته زه دا مهارت نه لرم، ما مخکې از وکړه چې په دې مفهوم نه پیغام چې زه لیکم آیا ما سم لیکل دی او که غلط می لیکل دی، خو بیا هم دا باور لرم خامخا یو څه نه څه تاثیر به کړی. ولې چې زه تمام ورځ کې ژبه هندی استعمالوم، هندی خلکو سره هندی لګیږم، پښتو خو نه دلته رادیو پښتو شته نه ټلویزیون پښتو شته، نو د دې وجه نه شاید څه تاثیرات پکې وي او خو ډېر کم به وي، دومره زیات نه.
تاسو چې هندي او یا پنجابي شاعري لولئ، نو بیا هندي او پنجابي شاعري هم کوي؟
تاثیر صاحب، زما شاعري خو تقریبا مبالغه بنه وي چې وایم چې 99% پښتو ده، د 1% به شاید هندي یا پنجابي به مې شاعري کړې وي. تر اوسه پورې پښتو سره علاقه مې پښتو سره ده، او ورځ دا مې د وطن ژبه ده، نو په پښتو ژبه ما شاعري کړې ده او کوم.
هلته په هندوستان کې تاسو کله کله مشاعرو او یا هم ادبي غونډو ته ځئ او یا خپل هم مشاعرې جوړوي؟ ځکه هندوستان یو ډېر ذوقي هیواد دی، دلته هم ادبي او فرهنګي هڅې ډېرې ښې تیز روانې دي.
بدبختانه د دې سوال په ځواب کې باید وایم چې هندوستان کې افغاني ټولنې تر اوسه پورې هېڅ یوه کلتوري یا فرهنګي ټولنه نه ده جوړه کړې، او نه کومه مشاعره تر اوسه شوې ده. د دېش کاله زه دلته اوسېږم، البته سفارت کې هم ډېر لوی امکانات موجود و، خو د سفارت له خوا هم کومه مشاعره نه ده شوې تر اوسه پورې. ما ډېرې هلې ځلې په دې حقله وکړلې، زه چې نوی نوی مهاجر شوم 2 کال کې، لاغې 3 کال کې، زه چیرته چې په نوم افغان یا پښتون اوسېده زه هغلته ورسېدلم، مثلا راجستان، ګجرات، بمبئی، کلکته، هلته مې خلکو سره ولیدل. حتی زه د خدای بخلی پاچا خان صاحب لمسی چې د لالا جان خان صاحب لور ده، هغه مې په کلکتې کې آدرس مې پیدا کړلو، هغې کرم ورغلم، نو هغې سره ما دا موضوع شریکه کړله چې دغه یوه فرهنګي ټولنه باید موږ ولرو په هندوستان کې، کلتوري ټولنه، او افغانستان او د هند د کلتوري ګډه کلتوري ټولنه هم کېدای شي چې موږ رامنځته کړو. لیکن هغوی هم خپل مجبوریت را وړاندې کړل، وایي دلته افغانان دا شی نه خوښوي او نه یې غواړي، نه دې ته آماده دي. تر اوسه پورې متاسفانه چې دلته هیڅ هم نشته دي.
انجان صاحب، جلاوطنۍ انسان ضروري، ظاهره خبره ده چې دغه درد به تاسو هم ضروري، نو په پام کې لرئ یا مزړه غواړي چې وطن ته راسئ، دلته ژوند وکړئ او خپلې شاعرۍ ته دوام ورکړئ؟
هیله کوم چې وطن کې خدای آرامي راولي خوشوند شي برتم ته د زمينه مسايده چې موږ خپل خورینو کوټړې ته لاړ شو اگر چې موږ ته خو سری کورونه کې ژوند کوو سم په خو کورونه برق سلر وي سات اور سات خو بیا مو هم زره موږ خورینو کوټو کې ده هم موږ خورینو کلو کې ده نو هیله ده چې وطن آرام شي او برته خپل ځای باندې میش شو او خپل کلتور او فرهنګ سره بیا وصل شو
استاس تر څنګ استاس په کورنۍ کې نور څو کم پښتو وای او یا شاعري کوي
بدبختانه چې زه هم د همدې سوال جواب څخه ډیر هریګم او د دې بدبختی څخه ډیر ځورېګم چې زه د ماجرت کې لمانه خپل ژبه تقریبا لاړه د ما مشر زوی په پښتو پیږي ځامن می ټوټ په پیږي خو بشر زوی می هم پښتو ویلې شي همې خبره تقلم په کول شو کشرای چې دا صرف فارسی باندې پیږي پښتو نه پیږي او هغه وړو کې دا خو به پښتو نه ځاو د ما نور ما فامیل چې دا پښتو باندې نه پیږي البته یو زنه د ما په څیر په زرګونو کسان ماجرین د دې بحران سره مخامخ یو او دغه بدبختی د موږ د غاړې هار ده اوس نو نه پیږو چې تر څو به یې ده آیا د موږ راتلونکي به څه وي دا هم نه ده معلومه د تاسې سوال په جواب کې د بل برخه کې باید وایم چې ما په کور کې بڅوک شاعري نه کوي سوای لمانه
تاسو شاوخوا له تیرو څلوېښتو کالو څخه په بېلابېلو ژبو شاعري کړې تر اوسه پورې د حکومتونو او یا هم ادبي فرهنګي ټولنو له لورې ستایل سوي یاست او یا هم کومه جایزه یا ایوارډ درکړل سوی ده
مننه تاثیر صاحب البته ما شاعري د وطن د خلکو لپاره کړې ده او کوم وي خو تر اوسه پورې د وی ټولنې لخوا چې نړیوال زرغون په نوم یادیږي نړیوال زرغون خان لخوا ما ته یو مډال چې البته مرکز په کالیفورنیا امریکا کې دی او ښاغلی عاشق فنا صاحب مشر دی عاشق فنا صاحب لخوا دغه مډال ما ته په جولای 2021 کال یعنی تیر کال د جولای په میاشت کې دغه مډال ما ته راکړل شوی ده دغه د ما اولین اوارډ ده له دې نه پرته هیڅ نه تقدیرنامه نه تحسین نامه نه مډال هیڅ شی هم نه د دولت لخوا راکړل شوی دی او نه د کومې ټولنې لخوا
تاسو د پښتو ترڅنګ په ځینو نورو ژبو خبرې او مطالعه کوئ نو د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د شاعرۍ توپیر سته او کنسته کسته هغه څه ده
کچیرته موږ د هندي شاعري او پښتو شاعري پنجابي شاعري مطالعه کو ډیر تفاوت سره لري په هندي یا پنجابي شاعري کې دینی مذهبي رنگ یا د هغه څه جمله په شاعري کې هیڅ شاعر نه استعمالوي چې چاته نقصان ورسی دی چا په احساساتو باندې تاثیر وکی یا د کوم مذهبی اړخ ورکی دا شاید تا ما تر اوسه پورې نه ده لیدلی هندو سیخ مسلمان عیسوی ټول بس هغه واقعات او موضوعات دي لکه مینه شوله لکه د وطن سره مینه ده او نور مینې دغسې ده خو په پښتو کې معمولا ما دا شاید ډیر ځله لیدل دی یو ځل نه تکرار نه ګورم چې مسلمان کافر یعنی توهین نورو ته حتمی او ضروری ده په اکثر شاعرانو کې د اکثر شعرونو مال وسري دي یا الولما
انجان سه به ډیره مننه تر ډیره مخه چې خدای پامانی واخلو غواړم چې یو غزل در څخه واورو
تندای بورین کړو یو او بل بخندو نورمون د مینې ژوند په محبت به تیرو نورمون تمرور زمرور یو مونږ ټول مرور یارانو بس ده دا دستور بو ماتو نور مونگ نسو لمند امن تنگ جنگ تا اورا چاو پودا گوایو عالم طول بخبر او نور مونگ نوی زمان ده نوی سوچ ورطا پکار ملگرو قدم پلور دا بریا و چا تا او نور مونگ بدرنگی دیر شوا انجانا نور بس دا کنا بدرنگی دیر شوا انجانا نور بس دا کنا از غیری بول دی وطن گلان کرو نور مونگ از غیری بو لدی وطن گلان کرونو را مونگ تندی باورین کرو یو ابل بخندونو را مونگ دمین جوند پا محبت با تیرو نور مونگ
پا کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی یو کتاب لرونکي وایي د پخوا په پرتله پیرودونکي هم نیم په نیمه راکم شوي دي په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پوهنتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو ورسره سم د کتاب لور هم کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب لورنځي هم تړل شوي دي دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود پیکه کړی په دې اړه نور جزئیات په راپور کې
کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پیکه سوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یوه کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري، خو ډیری نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیات وي، اما له مطالعې سره یې مینه زیاته وي. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډېرې لوړې وي. پر دې بنسټ باندې موږ نسو کولای سي په هر شکل باندې یو کتاب پیدا کړو او هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو.
مخکې وختونو کې که مطالعه سخته وه، د مطالعې اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت که مطالعه سره سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه یو بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوا یې کاروبار ډیر کم سوی او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل سوي.
وایي اقتصاد زی په دې نو اوس په دې خاطر وایي بیخي اوس یې بیخي نه کې ډېر کم سوي دي. یعنی زموږ پروش وو په اصطلاح د مطالعې کچه ډېره ضعیفه سوې ده په دا وروستي دا تحولات چې راغلل بیخي تقریبا 50% زموږ په دغه کې کمبود راغلی دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړی او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود راژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیاتې کړو او په دې برخه کې انشاءالله ډیر کار ته متحد یو او پلان لرو چې په لن راتلونکي کې د مطالعې د دولو لپاره نورې سیالۍ جوړې کړو چې څو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅېږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږ میاشتو لپاره دولتي پوهنتونونه تړل سوي وه، د کتاب لوستلو تر څنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سوړ سوی چې له امله یو شمېر کسان بیکاره سوي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 100.5.
درنو اوریدونکو د ازادي رادیوي مجله د پای شیبه دي. د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مهیره د نومېږي پای تر رسو. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ. زمانه وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانه وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانه وا چې می سر لس ځای ماتو، زمانه وا چې د کلی د نفرت وم، زمانه وا ترحم را باندې قاتو، زمانه ورانه لوبې زیږېدلې، زمانه وا چې روان وم یا بم لاست وم، زمانه وا کلی ور ناخستو، زمانه وا کلی ور ناخستو، زمانه وا د شیطان په لکۍ ناست وم، زمانه وا چې بدای راته حیران و کرمه می گرد ته نشوای رسیدلی، زمانه وا چې بدای راته حیران و کرمه می گرد ته نشوای رسیدلی، زمانه وا د خوخیو باچا زوم حسایی می در تا نشوی رسیدلی، زمانه ناخادی چکانی را وکڑی ما شم تو بی لما واخیست زی لوی کڑم او لما نیس پی چلی دوڑی توی کڑی زی لوی کڑم پخاو بدی پوی کڑم، زمانه د خدای پا دومره ډیر مخلوق که زما زړه زما په خپل کلی کې بند کړ،
زما زړه یې د یوې ښکلي واک کې ورکړ، د هغې ښکلی وجود یې ما ته قند کړ. زمانې موږ لکه دوه شونډې نږدې کړو، زمانې په موږ د عشق سور او تال جوړ کړ. زمانې موږ لکه شپه ورځ نږدې کړو، زمانې په موږ میاشت جوړه کال جوړ کړ. موږ د هغې زمانې دوه مینان وو چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله. موږ د هغې زمانې دوه مینان وو چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله. موږ له یو بله ورو ورو جلا کېدلو، موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله. موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله. زمانه وه چې له یو بله جلا شو، زمانه وه چې په زړه مو وو زخمونه. زمانه وه دا زخمونه ورو ورو روغ شول. زمانه ده چې تیر شوي دي کلونه. زمانه ده چې اوس ټول زخمونه جوړ دي، خو تر اوسه دې ښکاره داغونه پاتې. کله کله چې را یاده شي را ویښ شي، په زړګي مې دي ویده دردونه پاتې. زمانه به خپله وران کارونه سم کا، زمانه به دوامدار دردونه کم کا. زمانه ده د زخمونو رغون کې، زمانه ده د دردو ویده کون کې. زمانه ده د زخمونو رغون کې، زمانه ده د دردو ویده کون کې.
ಅಳವರ ಅಳವಾ ಜ್ಞಾನ ಮಾಮಿಲಿದಿ ಅಳವರ ಅಳವ ಖಾನ ಮಾಮಿಲಿದಿ ಅಳವರ ಅಳವ ಮುನ್ಸ್ಕವ ತಸ್ಬೀದಿ ಜಾಂತ ಜಮ ಜಮೀದಿ ಅಳವರ ಅಳವ